هفته. السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې د 12 خبرونو د دوه ورځې خبري مچلو ل لومړنۍ خبرونه سره رضوان مراد له تاسو سره په دې نیم ساعت پروګرام کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې احساب ځواکونه وي په نهه میاشتو کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په ملکی تلفاتو کې په سلو کې 350 کمواله راغلی دی. په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد د وروستیو عملیاتو حل هم درکو خو په سر کې له احمد شیبر څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د ځان مشون کوی وډاله نیول شوی. په بدخشان کې تر 5.5 کیلو ګرام ډیر مخدر مواد نیول شوی او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره نن د ایران په اړه یو مسوده ترای ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په څلور کسیزه ډله یې چې د ځان مشون کو بریدونو نیت یې لاره نیولې ده. د امنیتي مسولانو په وینا دا کسان د کابل د 15 حوزې په مربوطاتو کې نیول شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دا کسان چې مسل مختلف د کابل نقشې دي مشخصات کې شته او ځایونه تفصیل دي د ګروپ لخوا هم تفصیل دي نیول شوي. هم چې نن د دوی سره ظاهري مواد چې مسمت کې استفاده کیږي هغه هم کښ شوی دي. یو خطرناک ګروپ.
صدیق صدیقی زیاته کړه چې دغه کسان غوښتل پر استاد عبدالرب رسول سیاف او دولتي ادارو بریدونه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس وایي په بدخشان کې څه باندې 5.5 ټنه مخدر مواد نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو مشر عبدالخلیل بختیار نن یوې خبري غونډې ته په کابل کې وویل د سنبلې په 20 منټې په بدخشان کې د عملیاتو پر مهال د مخدره توکو 5580 کیلوګرامه بیلابیل ډولونه ترلاسه شوي دي. که څه هم افغان چارواکي دا د دوی مستقل عملیات بولي خو انټرفاکس خبری آژانس د روسي چارواکو په وینا څرګندوي چې دا عملیات د روسي د مخدره موادو د کنټرول د ادارې د استخباراتي معلوماتو په مرسته د افغانستان او امریکا د مخدره موادو پر ضد ادارو په ګډه کړی دي. د فراه ولایت امنیتي مسولان وایي چې نن سهار پولیسو په یو سراچه ډول مشکوک موټر ډزې وکړې. یو ملکی کسې وواژه او شپږ نورې ټپیان کړل. د فراه د والي ویان عبدالرحمن ژوندی ازادي راډیو ته وویل دغه پېښه وروسته تر هغې د فراه د ولایت مقام ته نږدې وسوه چې یو سراچه ډول موټر غوښتل له پولیسو څخه وتښتي. هغه وایي چې د پېښې په هکله څېړنې روانې دي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره نن هغه مسوده ترای ورکړي چې پکې ویل شوی دی چې ایران د اټومي انرژي له څارونکو سره په همکاري کې پاتې راغلی دی. دا مسوده بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او متحده ایالاتونو چمتو کړې ده. په مسوده کې د یورانیم د غني کېدو ادامه او د درنو اوبو فعالیتونو ته جدي اندېښنه څرګنده شوې ده. همدارس له ایران غوښتل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي څارونکو ته اجازه ورکړي چې د پارچین پوځي مرکز ته ورشي. په دې ځای کې د اټومي انرژي نړیواله اداره شک کوي چې ایران ولا سیزه مخکې د اټومي وسلو د پراختیا لپاره ازموینې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې تیر میاشت راپورټ ورکړ چې ایران د اوړي لپاره را پدې خو د غني شویو یورانیم ظرفیت دوه برابر کړی دی. د پاکستان په بلوچستان کې ناپیژاندو وسلوالو د سړک جوړونې نه کارکونکي نن ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پر دې کسانو د مستونګ په دشت سیمه کې بریټ شوی دی. دا سیمه د کوټې ختیځ په 1.5 کیلومتره کې پرته ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. په خو د ورته بریدونو مسولیت د بلوچو بیلتون غشتونکو په غاړه اچول شوی وو. د یمن په مرکز صنعا کې مظاهره کوونکي نن د امریکا پر سفارت ورغلل. په نړۍ کې مسلمانان پر هغه فلم په قهر شوي دي چې یوې شخصي کمپنۍ په امریکا کې خپور کړی دی چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی ګڼل کیږي. په صنعا کې مظاهره کوونکي د سفارت پر اصلي دروازې ورننوتل. مظاهره کوونکو د سفارت کړکۍ ماتې کړې او موټر یې ولوټل. بیا پولیسو ډزې وکړې او پر مظاهره کوونکو یې اوبه وشیندلې او دوی د سفارت له ودانۍ راوویستل. په قاهره کې بیانن پولیسو د امریکا د سفارت مخې ته مظاهره کوونکو سره نشته وکړه. پرون ناوخته په تونس او سودان کې هم د امریکا د سفارتونو مخې ته پولیسو له مظاهره کوونکو سره شخړې کړې دي. واشنگتن دوه جنگي بیړۍ او 50 سمندري عسكر لیبیا ته استولې دي. دا کار روسه تر دې شوی چې وړ مورس په بنغازي کې د امریکا سفیر ووشل شو. د پوجان په مرکز ترابلس کې د امریکا د سفارت امنیت ساتي. په دې سفارت کې د بیړنیو حالاتو په څیر د ډیپلوماټانو شمیر خورا لږ شوی دی. نن امریکایي ډیپلوماټان له بنغازي هم ووتل. لومړني رپورټونه څرګندوي چې په بنغازي کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیفن او درې نور ډیپلوماټان په امریکا کې د خپره شوي فلم له امله قهرجن او کسانو وژلي دي. خو اوس امریکایي چارواکي تحقیقات کوي چې د القاعده کومه دسیسه وه چې د سپتمبر د 12 نیټې د تلین په وخت شوې که څرنګه. د مصر ولسمشر محمد مرسی نن بروکسل ته ولاړ. وروسته تر دې چې دی په جون کې ولسمشر شو، دا اروپا ته د لومړی سفر دی. محمد مرسی به له بروکسل ایټالیا ته ولاړ شي چې په اروپا کې د مصر د سوداګرۍ یو مهم هیواد دی. بل لور ته د مصر وی محکمې نن پخوانی صدر اعظم د اداري فساد په تور په 3 کاله بند محکوم کړ. احمد نظیف همدارس 9 میلیونه مصري جنیه جریمه شوی دی چې نږدې 1.40 ډالره کیږي. شپېته کلن نظیف د حسن مبارک د واکمنۍ پر مهال تیر کال صدر اعظم و. د تیر میلادي کال په جنوري کې د مظاهرو په پیل کې کار پرېښود چې بیا یوه میاشت وروسته مبارک له واکه لرې شو. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازی اخضر ابراهیمي نن دمشق ته ورسید. وروسته تر دې چې ابراهیمي ته دا کار سپارل شوی دی، دا سوریې ته د لومړی سفر دی.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنې خبري مجله اورئ. ایساب ځواکونه وایي چې په 9 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې په 350 کموالی راغلی دی. په روانه خبري مجله کې اورئ چې په کندهار کې دیني عالمانو او قومي مشرانو پر خلکو غږ وکړ چې د اسلام ته د سپکاوي په عکس العمل کې په مظاهرو کې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
مسلمانان به مظاهره وکړي، مسلمانان به لارې ته راوځي، خود به خود به سره قتل.
د کندهار امنیتي چارواکي وی پروانه ونوي کې دولت درې سلوي خوستوال مخالفین دغلته وچل شوي دي. د پاکستان پوز لپوري راوخته او د کونړ په لوړو څوکې پوستې جوړ کړی دا د کونړ د قومي مشرانو خبره ده.
کوم د ډور لاین چې دی د دې نه تقریبا په 5 کیلومتر کې د غو پوزونه را لشي نورې اضافه حرکت یې نه کړی.
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست څو تنو مدیرانو د دوی په وینا د رئیس د بې کفایتۍ په اعتراض کې له خپلو دندو استعفا ورکړې ده. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د ایران د وروستیو حالاتو او د دې هېواد اټومي پروګرام په اړه هم درته رپورټ لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپا د سحر لونه د ماخم تر وو پوري په ډیر صفه ډول اوریدل شي. ایساب ځواکونه وایي چې په 9 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې 350 کموالی راغلی. په دې اړه په روانه خبري مجله کې رپورټ اوریدل شي. او د ولسي جرګې د وروستي حال په اړه رپورټ دا دی چې د دغه جرګې یو شمیر غړي وایي چې د کورنیو دفاع او سرحداتو چارو ته کاندید وزیرانو او د غرض ملي امنیت عموم ریاست ته کاندید کمپاینونه پیل کړي تر څو د وکیلانو رایه ترلاسه کړي. د ولسي جرګې غړي وایي د ملي امنیت ریاست او دریو وزارتونو د کاندیدانو کسانو په ولسي جرګه کې د باور د ترلاسه کولو لپاره کمپاینونه کړي دي. د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. ځینې وکیلان پرته لدې چې د چانوم وخلي دا ادعا کوي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د رای په بدل کې د امتیازاتو غوښتنه هم کوي. په دې اړه له احمد زبیر شمن څخه اورو.
په داس حال کې چې ټاکل شوی ولسی جرګه د شنبې پر ورځ د ملي امنیت ریاست او درې وزارتونو ته د کاندیدو کسانو لپاره د رای صندوقونه کېږدي. ځینې وکیلان وایي د کاندیدو کسانو لخوا د باور رای د ترلاسه کولو لپاره کمپاینونو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې یو غړي آرین یون د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل کمپاین د کاندیدو کسانو یو قانوني حق دی چې له بېلابېلو لارو پیل شوی دی.
حکومت په چوکاټ کې هم دوی لپاره کمپاینونه روان دي او دوی خپل شخصي هم کمپاینونه شروع کړي. او وګورو موږ تقدر هر ځین وکیلان ځین پر ځین وکیلان هم مثلا یو ځین وکیلان یو دفعه یو ذکر راټولېږي او بیا وظیفه باندې غواړي او انفرادي هم بعضې وکیل سمان دي چې مثلا یو څه وزیران همدغه څلور کسه راغواړي او کمپاین ورته کوي او یو کېدي ګروپونه هم دي چې دوی هم دغه وظیفه باندې نږدې نه راغواړي او دوی لپاره کمپاین کوي.
ټاکل شوې د شنبې په ورځ پولیسي جرګې کې د دفاع، کورنیو چارو او قبایلو قومونو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدو کسانو ته په ترتیب سره هر یو جنرال بسم الله محمدي، جنرال مجتبی پتنګ، عزیز الله دین محمد او اسد الله خالد ته د رایې صندوقونه کېښودل شي. اغلی یون ادعا کوي پخوا پولیسي جرګې کې ډیر داسې شوي چې کاندیدو وزیرانو د باور رایې د اخیستلو لپاره ځینو وکیلانو ته ډالر او موټر په رشوت کې ورکړي وي. هغې وویل دا چې اوس به داسې هم کېږي په دې اړه کره شواهد نه لري. خو د ولسي جرګې یو بل غړی عبدالرحیم ایوبی ازادي راډیو ته وویل اوس هم دارنګ هڅې پیل شوې دي.
په ډېر کم تعداد اشخاص ولسي جرګه بدنامه کړې او رسوا کړې ده. متاسفانه چې داسې اشارې شته او داسې لیدنه شوې دي چې د باج کاندید وزیر صاحبانو لخوا و باج وکیل صاحبانو ته امتیازات په پیسو په شکل، د موټرانو په شکل، په مختلفو شکلونو باندې امتیازات ورکول کېږي.
د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی وایي دا مسله چې ګینه یو شمیر وکیلانو ته پیسې ورکول کیږي نه تاییدولی شي او نه هم ردولی. ښاغلی عظیمی وویل د دوی پارلماني ډله هم د کمپاین لپاره د یو کاندید لخوا ډوډۍ ته دعوت شوې وه خو دوی رد کړې. دوی وایي یو ځلې مونږ ته ډوډۍ شوې وه، هغه مو رد کړه، خو چې کله مونږ خپل پارلماني ګروپ ته دغه کاندید وزیران راوغوښتل له هغوی مو بښنه وغوښتله او ورته ومو ویل چې ستاسو دوستانو مونږ ته د کمپاین لپاره ډوډۍ کړې وه، خو مونږ د هغې پرېکړې له مخې چې پخوا مو په خپل ګروپ کې کړې وه په هغې کې برخه وانخیستله. ښاغلی عظیمی وویل د رسالت پارلماني ډلې څلور واړه کاندیدان خپلې یوې غونډې ته وربللي وو او خپلې قانوني غوښتنې ورسره مطرح کړې دي. نوموړي وویل د ولسي جرګې اداري پلاوي له مخکې نه وکیلانو ته اعلان کړی و چې په هغو کمپاینونو کې د برخه نه اخلي چې د کاندیدانو لپاره د مادي امتیازاتو په ارتباط د ځینو قراردادیانو او سوداګرو لخوا کیږي. خو داسې ښکاري چې له دغه اعلان سره سره دا رنګ کمپاینونه اوس هم دوام لري.
و امریدل چې د ولسی جرګې او شمیر غړي وای چې د کورنیو چارو، دفاع، سرحداتو د چارو لپاره کاندید وزیرانو او د غرض ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندید په د خپل کامیابۍ او د وکیلانو د رایې د ترلاسه کولو لپاره په جرګه کې دننه او بهر کمپاینونه پیل کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ایساف ځواکونه وایي چې په نهم میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ملکي تلفاتو کې په سلو کې 350 کموالی راغلی دی. د ایساف ځواکونو د عملیاتي څانګې مرستیال د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي تر څو په افغانستان کې د دوی لخوا ملکي تلفات صفر ته راټیټ شي. د په افغانستان کې د یو 80% ملکي تلفاتو مسؤول وسلوال مخالفان وبلل او ویل چې دا تلفات تر ډیره د سره غاړې د ماینونو د چاودنې له امله خلکو ته اوړي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
ایساف لا هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو اندازه زیاته بولی او وایي چې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه یوازې د بهرنیو ځواکونو لخوا 202 تنه ملکی وګړو ته تلفات اوښتي دي. د ایساف ځواکونو د عملیاتي څانګې مسؤل جنرال راجر نوبل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د 2% ملکی تلفاتو مسؤل بهرني ځواکونه دي، خو د اندازه په 13 میاشتو کې په سلو کې 350 کم شوې ده. جنرال نوبل سرګند کړه ایساف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر کم او د دوی لخوا حتی صفر ته راټیټ شي.
426 افغان سیویلین
کډ دی. وایي د تیر میلادي کال په 9 میاشتو کې د ایساف ځواکونو لخوا 426 ملکی وګړو ته تلفات اوښتي وو او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2594 تنو ته. په روان میلادي کال کې په همدې موده کې د ایساف ځواکونو لخوا 202 او د وسلوالو مخالفانو لخوا 2409 تنو ملکی کسانو ته تلفات اوښتي دي. د ایساف د عملیاتي څانګې مسؤل وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو لخوا هر ورځ 3 یا 5 پیښې کیږي چې تر ډیره قربانیان ملکی وګړي دي. د په افغانستان کې د 1.5% ملکی تلفاتو مسؤل وسلوالو مخالفان وبلل او سرګند کړه چې دا تلفات تر ډیره د سړک غاړې د هغو ماینونو په چاودنه کې اوړي چې د په خبره وسلوالو مخالفان یې ښکوي. جنرال راجر نوبل وویل چې دوی خپل پام د هغو وسلوالو مخالفانو زپلو ته اړولی چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سړک پر غاړه ماینونه خښوي.
Remember that the principal killer of civilians is
دای وی په یاد ولري چې د ملکی خلکو د وژنې اصلي علت چاودیدونکو مواد دي او د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو تمرکز هم هغه وسلوال مخالفان دي چې دا چاودیدونکو مواد برابر او یا هم د دې ډول حملو پلان جوړوي. د بهرنۍ ځواکونو لخوا ملکی تلفات په تیرو کلونو کې یو لوی ستونزه و او له دې عمله د دې هیواد خلکو او حکومت جدي غبرګونونه هم خودلی و. ایصاف ځواکونه وایي چې د دوی لخوا په ملکی تلفاتو کې ځکه کموالی راغلی چې خپلو سرتیرو ته د ملکی خلکو د خوندي کولو په برخه کې د روزنې ورکول زیات کړي او له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې هم دوی د پخوا په پرتله عامو خلکو ته ډیره پاملرنه کوي. څه موده د مخه د ملګرو ملتونو د سازمان په یو راپور کې د ملکی تلفاتو په اړه وویل شول چې د 2012 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې 3090 تنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ډیرو ملکی تلفاتو مسؤول وسلوال مخالفان بلل شوي وو، خو وسلوال طالبان سره له دې چې د ایصاف ځواکونو د دې چارواکي د تازه سرګندونو په اړه لا تر اوسه سندي ویلي، خو د ملګرو ملتونو هغه راپور یې رد او هغه له واقعیت څخه لرې بللی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په روانه اونۍ کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفان د دوی په عملیاتو کې وچل شوي. په ورته وخت کې چارواکي دا هم وایي چې د کندهار پر امنیت قمندان جنرال عبدالرازق باندې د وروستۍ حملې طرح نیولې ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ راستولی.
چارواکي وایي چې دغه کسان یې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژلي، ټپیان کړي او نیولي دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي نن تر غرمې مخکې په یوې خبري غونډې کې خبریالانو ته وویل چې په روانه اونۍ کې پولیسو 19 وسلوال مخالفین وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو ویشت تنه نور یې ژوندي نیولي دي.
د تېرې اونۍ په ترڅ کې 15 ګډ عملیات مو کړي دي او 9 مستقلانه عملیات مو کړي دي. 310 کمینونه مو نیولي دي او 204 نوي وزنې مو کړي دي. د دې په نتیجه کې بلاندې لس 9 نفره دښمن د منځه تللي دي، رسوي دي او 21 نفره مو ژوندي نیولې دي. 3 نفره دښمن زخمي سوي دي. 50 کې مینونه کشف او خونسا سوي دي. 28 کیلو چاډیدونکي توکي دي دا نو سوي دي او یو اراده
بلخوا. د کندهار د ملي امنیتي اداره وایي چې پر امنیت قمندان جنرال عبدالرازق باندې د وروستۍ عملیې طرح هم نیول سوی دی. د ملي امنیت رئیس تورن محمد عیسی تېره ورځ د ولایت په امنیتي غونډه کې د نیول سوي کس په اړه ډېر معلومات ورنه کړه، خو زیاته یې کړه چې د نیول سوي کس څخه تحقیقات روان دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریده. کونړ قومي مشرانوي چې د پاکستان پاوس لپولي راوخته او د کونړ په لوړو څوکې پوسټي جوړ کړی دي. د کونړ والی بیا وایي چې دوی داسې معلومات نه لري چې واکه د پاکستان پاوس دی د افغانستان په خاوره کې دننه پوسټي جوړ کړی وي. په دې اړه لسیمه روح الله انوري رپورت لري.
کونړ ولایت د پاکستان د مومندو، باجوړ، دیر او چترال ولسوالیو سره نږدې 250 کیلومتره سرحد لري چې د خلکو په وینا د پاکستان فوز د ډیورن له کرښې د افغانستان خاورې ته ننوتی او د کونړ په لوړو څوکو یې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د ناړۍ ولسوالۍ څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا د پاکستان فوز د دیر په شاهي او نورو سیمو کې امنیتي پوستې درلودې، خو اوس له هغو ځایونو په سلګونو متره د افغانستان خاورې ته داخل شوی.
موږ په خپل سترګو باندې امکان لري چې تاسو ته د دې ځګینه هم دی هغه چې دوربین راسي تاسو ته په مورچه خودلای شم. اوس چې راختلې دي هغه بوند رزت ته خودلای شو چې دا مورچه دا د پاکستان پوسټ کې فروت دي. دوی مورچه خو په خاډ دیر دي دي چې اتل نه راپورته نوي او د شاهي نه راته خواته نوي. اوس راغلی دي مثال کې د دارګان په سر کې دغه کې دي، د ساو په سر کې دي، د چراغل په سر کې دي، د ډولۍ په سر کې دي.
د دانګام ولسوالۍ یو تن قومي مشر منظمین خان وای چې د پاکستان فوز په افغانستان کې د جنگونو او د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال په سلګونو متره وړاندې راغلی دی او خپل سرتیری د افغانستان په خاوره کې ځای په ځای کړی دي.
پاکستان په کوم ډول ورلاین چې دی د دې نه تقریبا په نیم کیلومتر کې د هغو پوځونو رالر شوي نورې
په ولسی جرګه جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي هم وایي چې د دوی په سیمه کې پاکستاني فوج له خپلو پخوانیو ځایونو څخه ډیر وړاندې راغلی او د دوی ډیر ځمکې لاندې کړي دي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم داسې خبرونه را رسیدلي چې ګنې پاکستاني فوج د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې مخکې راغلی دی.
پرمختګ یې په خپله خاوره کې کړی دی چې البته دا هم د مملکتونو د تعهداتو خلاف خبره ده، اما زمونږ خاوره ته یو انچ هم نه دی داخل شوي او انشاءالله چې مونږ سرحدي پولیس او ملي اردو ملي پولیس اوس د دې توان لري چې د سرحداتو نه دفاع وکړي.
دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې د افغانستان په خاوره کې د ګاونډي هیواد پاکستان د ځواکونو د پرمختګ له امله شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د ننګرهار، خوست او نورو سرحدي ولایتونو اوسیدونکو دې ته ورته شکایتونه کړي دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او روسیې چارواکي د هغو عملیاتو په اړه ضد او نقیص خبرې کوي چې په بادخشان کې پکې په زرګونو کیلوګرامه مخدر مواد نیول شوي او شپږ لابراتوارونه هم له منځه تللي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه عملیات افغان امنیتي ځواکونو په خپلواک توګه ترسره کړي، خو انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د مخدر موادو د کنټرول د ادارې د چارواکو له قوله وایي چې د عملیاتو دوی د استخباراتي معلومات په مرسته افغان او امریکایي ځواکونو کړي دي. محمد وایس سمیم پیلکا ریپورت لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس وایي چې په بدخشان ولایت کې په ازمیختي ډول یو لړ ستر او مستقل هوایي عملیات کړي دي. د دغه وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس عبدالخلیل بختیار د پنج شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه عملیاتو کې شاوخوا 5500 کیلوګرامه بیلابیل ډول مخدره مواد ترلاسه کړي دي. د ښاغلي بختیار په وینا دغه عملیات درې ورځې مخکې ترسره شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت کشفي او استخباراتي برخو په هلوځلو توانېدلي څو د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو لړ مستقل عملیات ترسره کړي چې په پایله کې ډېر ژر شپږ لابراتوارونه له منځه وړل شول چې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کوم هېواد نوم وانخیست، خو دا یې تایید کړه چې د سیمې استخباراتو هم پکې ورسره مرسته کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت ادعا کړې چې دا مستقل عملیات وو، خو روسي چارواکو ویلي چې دغه عملیات د افغان متحده ایالاتو او روسیې د مخدره موادو ادارو لخوا په ګډه ترسره شوي. په راپور کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د روسیې له استخباراتي معلوماتو ګټه اخیستل شوې. په ورته وخت کې ښاغلی بختیار وایي د تېرې یوې میاشتې په لړ کې د هېواد له بېلابېلو سیمو څخه د مخدره موادو 138 قاچاق وړونکي هم نیولي دي. بیا هم ښاغلی بختیار وایي
د سنبلې میاشتې په لړ کې موږ ډېر ښه عملیات درلودل چې ګټورې پایلې ترلاسه شوې. په ټولیزه توګه 12 ټنه بېلابېل ډول مخدره مواد نیول شوي. په دې اړه چې کوم مضنونین هم نیول شوي، شمیر یې نږدې 130 تنو ته رسیږي.
د راپورونو له مخې د وسله والو طالبانو د عایداتو یوه برخه په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق له لارې ترلاسه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه تازه راپور کې راغلي چې تیر کال وسله والو طالبانو د عشر ټولولو او مخدره موادو د قاچاق له لارې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کندهار اوسیدونکو دنی عالمانو، قومي مشرانو او دولتي چارواکو په غونډه کې د هغه فلم غندنه وکړه چې ویل کیږي پکې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی دی. د غونډې برخوالو په عین حال کې له افغانانو غوښتل چې په دې اړه د عکس العمل په ښودلو کې له زغم او آرامۍ څخه کار واخلي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د غونډي برخوالو په یو خله د سام بایسل په نوم د فلم جوړولو د یوې کمپنۍ هغه کار وغندي چې پکې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته پکښ سپکاوی سوی. په کندهار کې د دینی عالمانو د اصلاحي ټولنې مشر ملا تورجان غونډې ته د وینا پر مهال د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی ټول اسلام ته سپکاوی وګاڼه او غوښتنه یې وکړه چې باید فلم جوړونکي محکمه سي. هغه په ورته وخت کې پر مسلمانانو غږ وکړ چې په دې اړه دې له زغم او آرامۍ څخه کار واخلي.
نورو ممالکو کې مظاهره کړې، هغه یو ترتیب لري. زموږ تاسو په ملک چې مظاهره جوړه سي د هغه څخه بدبرغي جوړېږي، هغه مشهدان دغونې ډېرېږي او بیا پر میدان باندې کونډې او اعتمار راته پاتېږي. خو باید موږ تاسو ټوله په داسې لحظه باندې د دغه کافر چې دا د اسلام سپکاوی کړی دی، هغه باید موږ تاسو په ټوله سره په کلکو ټکو غندو او دا ناروا کار کړی دی زموږ پر اسلام باندې، چې هغه پر یو داسې شخصیت باندې د دا فلم جوړ کړی دی چې د هغه دوره دنیا او مافیها پیدا ده.
یو بل دینی عالم مولوی اظهر د غونډې برخوالو ته وویل چې کافران په قصدي ډول غواړي چې د دا ډول عملونو په ترسره کولو سره مسلمانان و مظاهرې کولو ته وهڅوي.
زه دا درته وایم چې مسلمانان پام کوئ که کفارو د محمد سپکاوی وکړي چې نور مو په ګناه کې اخته نه کړي، مړي سره ونه کړي. چې کوم کافر د محمد سپکاوی وکړي، په دې کوم د کافر دا یو چل دی چې مسلمانان به مظاهرې وکړي، مسلمانان به لارې ته راووځي، خود به خود به سره قتل. د دې خبرې سره پام کوئ مسلمانان.
د کندهار والی ډاکټر تری علي وسا غونډې ته د وینا پر مهال حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی په سختو ټکو وغانده او زیاته کړه چې زیات کسان دا ډول کړنې د خپل شهرت لپاره کوي. والی ټینګار وکړ چې د کندهار اوسیدونکي د مظاهرې نه کوي ځکه ډیر خلک د مظاهرې په اصولو نه پوهیږي او ملي شتمنۍ ورانول مظاهرې بولي.
په ډیموکراسي هغه اصلي او اساسي ډیموکراسي کې د هر چا د عقیدې، د هر چا د ایمان، د هر چا د نظر درناوی موجود. ولې دا ډول کسان بدبختانه 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 باید ووایي چې فقط د ځان لپاره د شهرت په پیدا کولو کې، ځان لپاره په میډیا کې د نومونو د ذکر کولو، فقط په دغسې یو غیر انساني، په دغسې غیر بشري او غیر
د یادونی ورده چې یو کال مخکې د امریکا په یوې کلیسا کې د قرآن کریم د سپکاوي په عکس العمل کې مظاهرې وسوې چې د مالي زیان تر څنګ په سلګونه کسان پکښې مړه او ټپیان شول.
وامردل چې د کندهار دینی عالمانو او قومي مشرانو له خلکو غوښتي چې د هغه فلم د غندلو په لړ کې چې ویل کېږي د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی، د عکس العمل ښودلو پر مهال له زغم او صبر کار واخلي. دغه راز رپورټونه وایي چې په قندوز ولایت کې هم دغه شان غونډې شوي دي او خلکو د دې فلم غندنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down. Taliban is certainly part of the solution.
So Jihad is gone.
The role boy is gone. Here are the Sicherheits- and Sonderen Vorstand.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو هر ورځ سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سبا 12.89 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. او که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ دوستانو، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org ته سر ورکړه کړئ او د افغانستان نړۍ مهم خبرونه پکې اوریدل غواړئ. زمونږ خبرونه په انټرنیټ کې په مستقیمه توګه هم اوریدلی شئ. ټاکل شوی ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مدیره هیئت د پنجشنبه پر ورځ په یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نړیوالې قدرتونو لخوا پر ایران انتقاد کیږي او بل هدف یې دا دی چې اسرائیل پر ایران له پوځي اقدام څخه راوګرځوي. ځینې ډیپلوماټان وایي ښایي د پریکړه لیک دغه مسوده نن تصویب نشي او چارې سبا ته وځنډول شي. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
له 15 شو هیوادونو جوړې د اټومي انرژي د ادارې د چهارشنبه د ورځې غونډې ته دغه اقدام وروسته ترغه معرفي سو چې د لویدیځو هیوادونو دغه راز روسیې او چین ترمنځ چې د تهران په وړاندې نرم دریځ لري د څو ورځو لپاره ناندرې روانوي. د دې پریکړه لیک د مسودې متن کې چې د فرانسې خبري اجنس ته هم رسیدلی په دې اړه سخت اندېښنه شول سوی چې ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه کړې او د یورانیمو د بډایولو چارې نه دي ځنډولي. دا هغه پروسه ګڼل کېږي چې د سوله ییزو اهدافو لپاره هم ورڅخه استفاده کېدای سي، خو د اټومي وسلو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. ټاکل شوی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مدیره هیئت پر دې تازه پریکړه لیک د پنځشنبې ناوخته مباحثه وکړي او وروسته رایه ورکړي. که څه هم ډیپلوماټان وایي ځینې غړي هیوادونه به په دې مسوده کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړي او شایي د تصویب چارې ترجمې پورې وځنډوي. د مسودې په متن کې د اټومي انرژي د ادارې هغه شکایتونه رابرسېره شوي چې د ایران په پرچین پوځي اډه کې اټومي فعالیتونو ته پکې اشاره شوې. دغه اداره شک لري چې دغلته د اټومي وسلو څېړنه روانه ده او له ایران څخه غوښتل شوي چې د دوی مفتشانو ته اجازه ورکړي څو دا ځای وګوري. ایران وایي د اټومي پروګرام پراختیا یې سوله ییز هدف لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا شپږ پریکړه لیکونه تصویب کړي چې له څلورو هغو سره یې پر ایران بندیزونه زمیمه سوي دي. د دې تر څنګ امریکا او اروپایي ټولنې هم پر ایران یو اړخیز اضافي بندیزونه لګولي چې د ایران د تیلو صادرات په سختۍ سره تر فشار لاندې راولي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ وویل دوی د ایران په وړاندې پر اضافي اقداماتو غور کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او دوستانو شپږ نیمه بجې کې دونکو دی د نن ورځې د خبرونو ورستی خبري مو